سلامونه د مازدیګر څلور بجې شوې زه فرشته سهاکیم په دې خبرونه کې اول زو خبرونه ته د پښتون ژغورنې غورزنګ وایي د دوی مخکښ فعال او شاعر ګیلمن وزیر به سبا د جولای په 11مه په شمالي وزیرستان کې خاورو ته وسپارل شي. ګیلمن چې د بشري حقونو د فعالیت او له پښتنو سره د مینې او ملت پالنې شاعرۍ په پار ډیر مشهور و، پرون ناوخته یې په روغتون کې سا ورکړه. په دې اړه وروسته راپور او مرکه هم درته لرو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له دې هېواده د بې اسناد افغانانو د ایستلو د پلان د ځنډېدو په اړه راپورونه سم نه دي. د دې وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوس پرون چهارشنبې د جولای 10مه د ازادي راډیو د مشال برخې ته په یوه لیکلي پیغام کې ویلي د غیر قانوني کډوالو د ستنولو لړۍ د پخوا پسې روانه ده. اغلې بلوس وړاندې وایي پاکستان چارواکو د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې مشر فیلیپو ګراندی سره په وروستیو کې غونډو کې دا ډول تفاهم نه دی کړی. ګراندی پاکستان ته د درې ورځنۍ سفر په ترڅ کې ویلي وو د اسلام آباد هغه اقدام ستایي چې د غیر قانوني کډوالو د ستنولو پلان یې ځنډولی دی. یو ایچ آر د جولای په 9مه په یوې خبر پاڼه کې ویلي ګراندی د غیر قانوني کډوالو د پلان ځنډولو غوښتنه کړې وه. بل پلو د پاکستان وفاقي کابینه په دې هېواد کې د شاوخوا 1.5 میلیونو هغه افغانانو د اوسېدو قانوني موده غځولې چې د یو این ایچ سی آر د کډوالۍ کارتونه یې راجستر کړي وو. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې دلوای افغانستان د نامنې سرچینه ده چې داعش او القاعده ترهګری ډلې پکې د خپل فعالیتونو لپاره خوندي پټنځایونه موندلی شي. دغه ډلې پرون چهارشنبه د جولای په 10مه په یو راپور کې ویلي دغه هیواد لا هم د ترهګرو ډلو لخوا د خوندي ځای په توګه پیژندل کیږي. په دې راپور کې راغلي د افغانستان په ډیرو شمیرو ولایتونو کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو پر وړاندې د طالبانو زغم ګاونډیو هیوادونو ته د ترهګرۍ د پراختیا لار هواروي. په راپور کې ویل شوي القاعده له طالبانو سره د خپلو اوږدمهاله اړیکو په ګټې اخیستنې پرمختګ ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو د څار ډلې په راپور کې دا هم راغلي چې القاعده ډلې تیر کال د افغانستان په 5 ولایتونو کې ورځنیز کمپونه جوړ کړي او د خپلو شبکو د بیا تنظیم لپاره به په استخدام لګیا دي. تر اوسه طالبانو د ملګرو ملتونو د بندیز د څار ډلې د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې یې ویلي داعش ډلې یې ځپلې او نه پرېږدي چې د افغانستان خاوره د نورو هېوادونو پر ضد وکارول شي. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت وایي د سالنګونو لوی لارې د بیا رغونې د پاتې چارو د پایل په موخه یې د باربرۍ او مسافر وړونکو موټرو په تګ راتګ نوبتي خیدي. د دې وزارت ویان محمد اشرف حق شناس نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر په یو ویډیوي پیغام کې ویلي دا کار به د زمري میاشتې له 4 مینیټې پیل شي. د حق شناس په خبره د وړو موټرو لپاره یوه بله لاره په پام کې نیول شوې چې د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو پرې تګ راتګ کولی شي. د هغه په خبره بار وړونکي او غټ مسافر وړونکي موټر په نوبتي ډول د مازدیګر له شپږو نه د سهار تر شپږو بجو یوه شپه له شمال څخه جنوب او بله شپه له جنوب څخه شمال ته د تګ راتګ اجازه لري. د ده په وینا واړه مسافر وړونکي موټر به د شپې لخوا د تګ راتګ اجازه نه لري. د سالنګونو لویه لار چې د افغانستان 9 شمالي ولایتونو سره وصلوي د بیا رغونې چارې تیر کال پیل شوې. د هالند د دفاع وزیر وایي ژر به اوکراین ته د پاتریوت د الوتکو ضد سیستمونو پرزو استول پیل کړي. د هالند د دفاع وزیر بیکلمنس پرون چهارشنبه واشنگتن کې د ناټو د سرمشریزې پر څنډه کې ازادي راډیو ته وویل ژر به اوکراین ته پرمختللي جنگي الوتکې ورکړل شي. بل پلو ناروې پرون اعلان وکړ چې سکال به اوکراین ته د هغو شپږ F-14 جنگي الوتکو ورکړه پیل کړي چې ژمنه یې کړې وه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي دغه ژمنې د روسیې د هغو هڅو له منځه وړلو ښکاره نښې به وبللې چې د هغه په خبره غواړي د اوکراینیانو ترمنځ ویره او ډار رامنځته کړي. زیلنسکي د جولای 9مه په واشنگتن کې خبریالانو ته ویلي وو د ناټو په سرمشریزې کې د هغه ټول تمرکز د اوکراین د اسمان د دفاع لپاره د جنگي الوتکو ترلاسه کول دي. یو شمیر سیاسي چیرو د بیلابیلو برخو فعالانو او د ټولنیزو رسنیو کارونکو د ګیلمن وزیر په مړینه خواشینۍ څرګنده کړې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزي شورا غړی او نوموتی شاعر ګیلمن وزیر د پاکستان په پلازمینه کې په یوه روغتون کې د ژورو ټپونو له امله پرون ناوخته سا ورکړه. هغه د جولای په 8مه په اسلام آباد کې په یوه برید کې ټپي شوی و. درې ورځې په روغتون کې تر درملنې لاندې و، خو تېره شپه ناوخته د سختو ټپونو له امله ومړ. ویل کېږي چې نوموړی به سبا په خپله پلارنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. نور جزئیات د سنا کاکړ په رپورټ کې.
یو اورج بدا شیشه خبر چې ګیلمن شهید دی، دلارو بر پښتون افغان ول سارمان شهید دی.
د ګیلمن پیر او د خوشینۍ پیغامونه د پښتون ژغورنې غورځنګ د مرکزی شورا غړی او نوموتی شاعر ګیلمن وزیر د ژوندپور پرې کړ. هغه د جولای په 8مه په اسلام آباد کې په یو برید کې ټپي شو. درې ورځې د پیمز په نوم ځایي روغتون کې تر درملنې لاندې و، خو تېره شپه ناوخته یې د سختو ټپو له امله سا ورکړه. د نوموړي په مړینه یو شمېر سیاسي څیرو، د بیلابیلو برخو فعالانو او د ټولنیزو رسنیو یو شمېر کارونکو خوشیني څرګنده کړې. د افغانستان مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی، پخوانی ولسمشر حامد کرزی، په تېر جمهوري نظام کې د ولسمشر مرستیال امرالله صالح، په تېر جمهوري نظام کې د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل، د افغانستان په تېر جمهوري نظام کې نورو پخوانیو دولتي چارواکو او ملي شورا پخوانیو غړو، د پاکستان د پارلمان پخوانی استازی محسن داود، په پاکستان کې د افغانانو مدافع وکیل منیزه کاکړ، سندرغاړي خاپیرې نغمې او په لسګونو نورو سیاسي څیرو او د بیلابیلو برخو فعالانو د نوموړي کورنۍ او ملګرو ته د تسلیت مراتب وړاندې کړي او په ویر کې ورسره ځان شریک ګڼلی دی. محمد اشرف غنی نن د جولای په 11مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې ګیلمن د یو ریښتینی وطن پال په توګه تر پایه پر خپل دریځ کلک ودرید او ژوند یې همدغې دایې ته وبخښه. په ورته وخت کې د افغانستان د جمهوري غوښتونکو خوځښت هم د یوې اعلامې په خپرولو سره د ګیلمن وزیر د ریښتینې مبارزې د یو ستر الګو په نوم یادونه کړې ده. د بیلابیلو برخو افغان فعالانو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د ګیلمن وزیر مړینه یوه ستره ضایعه بللې ده. فرهنګي فعال راحت ګل زیارمل وایي
ډیره ستره ځای ده، ټول ټول قوم ټول پښتون یې ودردولو، دا ډیره ستره ځای ده. دا بیرته نه راګرځي، د ده خپل بیت دی چې شعر دی چې تکبیر د جنازې چې ملایان راپسې وکړي، قسم نه دی چې ډیر خلک ارمان راپسې وکړي. منظور پښتون هغه نور بیخي تنه پاتې کیږي. ګیلمن لاړ.
سیاسي او د ښځو د حقونو یوې فعالې ډیوه پتنګ هم د ګیلمن په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ګیلمن وزیر یو تکړه ځوان و، یو تکړه شاعر و، یو تکړه مبارز و. د په خپل شاعري کې خپل مبارزې ته به همیشه ادامه ورکوله. د په خپل شاعري کې حقیقتونه یې خلکو ته اورېدل. د ډیرو ځوانانو، د ډیرو خلکو په زړونو کې د محبوبیت درلودله.
د ګیلمن وزیر اصلي نوم حضرت نعیم و او په انټرنیټ کې د شته معلوماتو له مخې 9 کلن و. هغه د شمالي وزیرستان د رزمک اوسیدونکی و. نوموړی د بشري حقونو لپاره د فعالیت او له پښتنو سره د مینې او ملتپالۍ شاعري له امله په خلکو کې ډیر مشهور و او په خپلو شعرونو کې د لادرکو خلکو پر مسله هم غږېدلی او د پاکستان پر امنیتي مسایلو یې هم نیوکې کولې. وزیر په 2023 زیږدیز کال کې پر پوځ د نیوکو او د خلکو د پارونې د تورونو پر بنسټ نیول شوی و چې 8 میاشتې بیا په بند کې و. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین مخکې دا کړې وه چې ګیلمن د آزاد خان دوړ او کسانو له خوا چې په شمالي وزیرستان کې یو ځایي سیاستوال دی په لرګیو او چړو پر سر وهل شوی دی. خو د اسلام آباد پولیسو یو ویان تقي جواد اخندزاده د جولای پر 10مه مشال راډیو ته وویل چې پر وزیر حمله د ذاتي دښمنۍ له امله شوې ده. ویل شوی چې نوموړی به سبا د جمعې په ورځ د شمالي وزیرستان په آزادخیلو سیمه کې په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شي.
د پښتون ژغورنې د مخکښ غړي ګیلمن وزیر جنازه نن د پاکستان له پلازمینې اسلام آباد څخه اوچاته شوه او سبا جمعه به خاورو ته وسپارل شي. هغه د جولای میاشتې پر 8مه په اسلام آباد کې په یوه حمله کې تر ژوبلېدو وروسته په پیمز روغتون کې بستر وو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور تېره شپه په وینا کې وویل ګیلمن وزیر د جولای د آزاد خان داوړ په نامه یو تن او له هغه سره لسو یا 12 کسانو په لرګیو او چړو پر سر وهلی وو. وروسته له دې چې منظور پښتین پر پولیسو د دې پیښې په تړاو پر اقدام نه کولو نیوکه وکړه، د اسلام آباد پولیسو وویل چې پر ګیلمن وزیر یې د برید دوسیه پرانیستلې او پلټنې یې پیل کړې دي. زموږ همکار له پخواني سناتور افراسیاب خټک سره د مرکې په سر کې پوښتنه کړې چې د ګیلمن وزیر وژل کېدل آیا د روانو وژنو لړۍ ده که له نورو قضیو سره متفاوته ده؟
آخري خبره سره چې کور زکه چې تحقیق لا پوره شوی نه دی، خو دا شرایط چې سه وګوري دی چې دا چا لخوا نه وجل شوی، چا چې په دې حمله کړې وه په اسلام آباد کې. اول خدا خبره ده چې دې حملې نه وړاندې هم د پاکستان فوج په قید کې څو میاشتې او ډېر سخت شکنجه کړی وو، غیر انساني توګه باندې شکنجه کړی وو. بیا چې پی ټی ایم د دې لپاره کمپین وکړو، نورو خلکو د دې لپاره غږ اوچت کړو، نو بالاخره هغلته نه راووتو، هلته اسلام آباد کې کار کولو، نو دلته دا باندې حمله وشوه. نو دا مربوزه ځکه ده چې د ده خپلوان چې دي هغوی پولیس سره گزارش لیکلی دی، مګر اوس پورې هیڅوک توقیف شوي نه دي. دا د منلو خبره ده چې دومره لویه پیښه او په اسلام آباد کې او ټول نړۍ ورباندې خبره ده، مګر اسلام آباد کې حکومت ورباندې خبر نه دی. نو یو خدا ده چې دا شک پیدا کوي. دویمه ده چې د تداوی تد ایس پاملرنه نه شوه، هیڅ داسې پوښتنه د دولت لخوا نه چې یاره څه کومک کېدی شي یا د دې بچ کېدو لپاره تداوی ته بهر لیږلو لپاره هیڅ سره دي چې غوښتنې وشوې چې دې خارج ته باید اجازه وکړي، مګر نوم په تور لیست کې و چې په سفر باندې بندیز لګېدلی و. دا خبرې شک پیدا کوي، او دولت چونکې دلته کې دا کار کړی دی مخکې، نو خلکو پام دولت ته ځي.
خټک صاحب، د پی ټی ایم اکثر غړي د عدم تشدد پر سیاست ټینګار کوي، ولې له کلونو راهیسې دوی په نشه کې؟ دوی خو وسله په لاس هم نه لري، د حکومت پر ضد بغاوت هم نه دی کړی.
اصل دا دی چې دوی د عدم تشدد باندې خلک چې دي، دوی د دې نه زیات څه ویریږي چې دا زړور خلک دي. عدم تشدد خو د زړورو خلکو کار دی، او دوی ځکه چې دوی خو خپله خبره کوي کنه، په امن سره کوي، دلیل سره کوي، منطق سره کوي، مګر خبره په میدان کوي، میدان نه پرېږدي. نو دا ډیره لویه خبره ده. او پی ٹی ایم دے کا این ڈی ایم دے کا دلتا کے نو تحریکونه دا ولسی پاسلونه چې سواد کې نور ځینو کې دا کوم خلک کوي، عام ولس خلک دي، نه خانان دي، نه نوابان دي، نه لوی سرمایدار خلک دي، عام خلک دي. او دغه وجه ده چې تاسو لیدو چې عام خلکو کې دي لپاره څومره همدردي ده، څومره یعنی د لپاره خلکو غږ اوچت کړو، څومره د ډیورانډ کرښې دواړو خواو ته د لپاره خلک چې دي هغې درد محسوس کړو، داسې خلکو چې دی نه لیدلی او نه کتلی و. خو دا ده چې دی په یو سمبول بدل شو، د مقاومت په یو سمبول چې پښتونخوا کې چې کوم د پاکستان د زورګرۍ خلاف مبارزه ده، نو هغې کې یو سمبول و، او هغه ټول خلک چې زورګرۍ خلاف دي هغوی همدردۍ د سره دي.
پخوانی سناتور افراسیاب خټک وو چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ غړي ګیلمن وزیر په مړینه او عواقب یې خبرې وکړې. په وروستیو شیبو کې به نور بس د خبرونه په ژوندۍ بڼه واوري.
نور بس دی. شکسته سکوت.
سلامونه، ستړي مشه د نور بس دی پروګرام ته مو زه فریده سیال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یو نامه د افغانستان د بشري حقونو اړوند په یو تازه راپور کې ویلي د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت له لورې ترسره شوي اقداماتو د خلکو ترمنځ د ویرې او ګواښ فضا پراخه کړې ده. یو نامه د سه شنبې په ورځ په افغانستان کې د اوسنیو چارواکو لخوا اخلاقي څارنې پر بشري حقونو یې اغېزې په نوم راپور خپور کړی دی چې دغه وزارت لخوا له بشري حقونو څخه سرغړونې پکې یاد شوې دي. لخزو سره د محرم پرشتون ټینګار، د حجاب مراد کول، عمومي پارکونو حمامونو ته د خزو پر تک بندیز، د خزو پر کار او سوداګرۍ محدودیتونه، د امیندواری ضد درملو ته پر لاسرسي قیدات، د وګړو ترمنځ د شخصي اړیکو محدودیت، د نارینه وو پر ظاهري بڼې انتقادات، د قیلون په استعمال او موسیقي بندیز، د انسان او ژو د انځورونو پر خپراوي بندیز او پر جشنونو لمانځلو بندیزونه د طالبان د حکومت د امر بالمعروف وزارت هغه اقدامات بلل شوي دي چې د یو نامه په راپور کې راغلي. خو دغه بندیزونه چې په نږدې درې کلونو کې پر افغان ښځو او نجونو وضع شوي، په کورنیو کې څه ستونزې جوړې کړي؟ آیا په دې بندیزونو په کورنیو کې تاوتریخوالی ډیر شوی که نه؟ نن په همدې موضوعاتو خبرې کوو او له میلمنو همدا پوښتو چې دغه بندیزونه چې له کم وخت نه پر افغان نجونو او ښځو باندې وضع شوي دي، د دوی په ورځني ژوند او کورني ژوند کې څه تغیرات راوستي دي؟ خبرونه کې راسره میلمنې شته، د ښځو د حقونو فعالانې هریبه سوریا خان او فوزیه وحدت، او په یو افغان فعال چې له افغانستان بهر د نغواړي نوم او موقعیت یې چې در اثر خبرونه کړي له دوی په واورو چې دوی څړول ستونزو سره مخ دي. سوریا خان د سره وصل ده. سوریا جان ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلی. تاسو به تمند یو نامه د راپور اوریدلې وی دغه بندیزونه چې په دې وروستیو کې وضع شوې دي، نو بلې ته د خپل ژوند نو وایاست، په کور ناست یې، دندې ته نشئ تلای، درسونه دي نیم کې پاتې شول او ټول ورځ په کور کې، څه تغییر دی په ژوند کې راغلی دی؟ برخورد کې د خلکو سره څومره تغییرات راغلي دي؟ دغه اغیزې ستا په ژوند باندې د دې بندیزونو څه دي؟
سلامونه نیکی هیلی تاس درانو آریدن کتا من منو تا هیلی کام دکی انشالله چه خواست هیگی منو ندیر که تاس ساز دوات سخا واقعا یو مالوندار خبر را چه انسان پر جوان بندی یو عادی حالت بندی دیر زیاد تغییرات رزی یو عادی حالت نتوزی یو استراری حالت تا دن نکی گی مطلب تا نشد تا پندوز تا نشد لیاز کار پا خپل خواه نشی کوله حقا شوی چستا خپل زراغوانی حقا کار نشی کوله نو معمولا خبر را چه مالوندار خبر را چه انسان پر جوان که تغییرات رزی خون در جوان تغییرات سره تا دا غیب اخلاق کم تغییرات رزی پا غیب بارداش کم تغییرات رزی دیکه چه انسان غیر مستقیما در فشار لانی روحی فشار لانی در درس نوای از یا درس په نیمایي پاتې کېدل د مکتب دروازې در باندې بندېدل یا هم د وظیفې په ځای کې در باندې قیدار ډېرېدل یا هم وظیفه در باندې بندېدل دا هغه شیان دي چې د انسان په روحیه کې ډېر تاثیر لري. د انسان په حالاتو کې ډېر تغییرات اوړي، هغه د روحي فشار لاندې راځي، هغه د مونیټ خپل د ماحول د فشار لاندې راځي. دا هغه شیان دي چې انسان کې تغییرات اتمنی راوړي. بیا د دې په څنګ کې ډېر تر څنګ چې ښځې زیاتره جنکیانې زیاتره ښځې چې دي دوی خپل ګټې د کول لپاره ګټل کوي، یا هم دوی د نفقې لپاره کار کوي. ناغه شیانی چې د کورنۍ مشکلات به غوړي چې د ورځې کې زیاتره کورونو کې اوس خزینې شي کولای چې وظیفه وکړي. د دې کې سنفونو استادان په کورونو کې ناز دي، یا د ټیټو سنفونو استادان چې اوس دوی نه ویلې دي چې دوی ورته معاشات کمی دغه مستونزې دغه شیان، یا نور په انجوګانو کې، یا نور دفاتر کې د ښځې کموالی، یا په دولتي بسونو کې د ښځې نشتوالی. ناغه شیان دي چې د یو کورنۍ په اقتصاد کې ډېر مشکل راوړي. د فارسي کې یو متل دی، بتنګ آمد بتنګ آمد، که چیرې په یو کور کې د پیسې کموالی دا معموله خبره ده، دا واضح خبره ده. موږ خپل شهیدان د دې حالت چې پیسې کمی، اقتصادي حالت مشکلی، په هغه کور کې تاوتریخوالی زیاتېږي، جنګونه زیاتېږي، د کم سن جنکیانو ودونه ډېرېږي، یو بل سره بېاتفاقي زیاتېږي په ټولنه کې. هم همدغسې ناوړه تاثیرات دي رامنځته کېږي، او هم د هغې موږ شهیدان یو. دا پټه خبره نه ده چې موږ ووایو چې دا پټه خبره ده، دا ټول دنیا یې ګوري، موږ یې ګوري، که افغانستان کې یو که نه یو، که بهر یو، ټول موږ د دې شهیدان یو. که اقتصادي مشکل دی، یو مملکت خراب وي، که اقتصادي حالت د هغې صحیح نه وي، اقتصادي مشکلات په هره کورنۍ کې پیدا کېږي. دا اقتصادي مشکلات بیا نور مشکلات ځان سره زیږي، مثلا تاوتریخوالی دي، د یو بل سره جنګ ده، بې اتفاقي ده، د لونو ودونه دي، یا هم د کمسن جنکیانو ودونه دي. دا هغه شیان دي چې دوی خپله د اقتصادي مشکلات سره رامنځته کېږي.
سورای جان، که په دې اړه ته وایي، تاسې بېلابېلو ستونزو ته اشاره وکړه، دغې ډلې واده مو یاد کړل چې که چیرې دغه بندیزونه چې ډېر شوي دي یا په کورنۍ کې وي، د کم عمر ودونه ډېرېږي ورسره. تاسې په خپلو سیمو کې شاوخوا کې دوستانو ملګرو سره بدمن رابطه لري، خپلوانو کې به وینې هغه نجونې چې له زده کړو پاتې دي، که هغه ښوونځي کې وي، که هغه پوهنتون کې وي، څومره د دې شاهد چې دغه نجونې اړ شوي دي د کورنۍ تاوتریخوالي په وجه باندې؟ لکه ورور سره یې ګزاره نه کېږي، ورېندار سره یې ګزاره نه کېږي، یا پلار یې نور نه غواړي چې هغه کور کې پاتې شي ځکه تعلیم دروازې بندې دي، دوی ودونو ته اړ شوي دي.
زیاتره داسې جنکیانې دي، زیاتره زموږ خپل هم سینچان د پوهنتون هم سینچان چې موږ تېنه خبر شوي یو، حالان د هماغه د طالبانو په اول دوره کې، یعنی د وباقې په اوله دوره کې نه، د اول کلونو په دوره کې، یعنی مطلب په هماغه نوې سر کې چې دوی راغې، د هغې نه وروسته چې پوهنتون نه بند شو، په یو دوه میاشتونو کې چې موږ خبر شو، دوه میاشت درې میاشت لا تېرې نه وي چې جنکیانې نامزاد شلي. زیاتره زموږ خپل هم سینچان د مکتب سینچانې چې زما د خپل د خور سینچانې وي، هغوی جنکیانې چې ته خبرېږي، د خپل هر سنفه نه چې خبرېږي، یعنې نامزد شوي دي، یا زیاتره یې واده شوې ده، زیاتره یې داسې اوس چې موږ خبرېږو، زیاتره یې دوه بچې هم لري په کورونو کې، نه دي کار نشي کولای وظیفه نشته سند ور سره نشته هماغه بچی دي خسرګنۍ کور ده کار ده هماغه کیسه دي دغه حالت دا مور شاید
هاي سره جان تاسو مخکې د اقتصادي ستونزو یادونه وکړه کله چې بیا دوی وعده کوي خسر کرازی خو معلومه ده په افغانستان کې اقتصادي ستونزې ډېری دي لکه یو انجلۍ چې خپل اقتصادي ستونزو سره مخامخ وي خو چې کوم ملک سره واده کوي هغه به مخامخه په خپل کورنۍ کې اقتصادي ستونزې لري هلته بیا دا تاوتریخوالی نه وي یا کمیږي یا څه بله حل لار ورته پیدا کیږي یعنی که یو کورنۍ انجلۍ بل کور ته لاړه شي صحیح ده واده به وکړي خاوند به پیدا کړي مسؤلیتونه نور هم ډېریږي دا خپله د بل ډول تاوتریخوالی نه زیږي
ډېر زیات دی که یو زیاتره همدغه جنکیان چې واده شوي مونږ شاهدان یو دغه شیانې چې ما په خپلو سترګو لیدلي په غوږونو مې اورېدلي تاسو ته زه وایم دا زیاتره جنکیانې چې کمسنس جنکیانې وي دوی په ژوند په طریقه باندې مته نه پوهېږي مونږ خپله دا وایو دا یې منو چې دوی په ژوند په طریقه باندې په اصولو باندې نه پوهېږي د بل چا کور ته چې دي یو خو اقتصادي مشکلات چې بل دی کمسنس جنکیانې ودونه شي هلک هم دومره عمري که نه د دوی ودونه شي دوی په ژوند هغه توازن نه شي برابرولی حتمان زیاتره داسې دي چې مونږ خبر شوي چې واده شوی ده یوه ماشوم د چې ملانه دی پیدا دوی جلا شوي دي جلا اوسېږي زیاتره داسې ده چې هلک هم کار نه کوي جنې هم کار نه کوي د پلار په کور کې اوسېږي خو جلا اوسېږي په یو کور کې اوسېږي یا پلار ورته ګټي هماغه پلار چې ګټي دی یا خسر ورته ګټي دوی ته ورکوي دغه شیان شته دي دا مونږ کتلي دي زیاتره دا جنکیانې چې واده کېږي د غټه زه تاسو وایم چې تاثیر یې یا ناوړه تاثیر یې چې په ټولنه کې کېږي همدغه ده چې جنکیان همدا واده شي سمدستي جلا کېږي د کورنۍ څخه د دوی جلاوالی د کورنۍ د دوی جنګونه دغه شیان دي
سره جانې په افغانستان کې بیا دا د جلاوالي موضوع مې یاده کړه دا څومره ستونز مده ده ځکه چې ډېر کله داسې کورنۍ دې ته زړه نه ښه کوي چې که د نجلۍ خوښه نه وي یا که د هلک خوښه نه وي دا سره بیل کړي یا هغه هلک چې د خپلې ښځې سره بل جلا کور ونیسي که هغه اقتصادي ستونزې وي یا په ټوله کې فرهنګي او کلتوري ستونزې کوي دا څومره ستونز مده ده د کورنیو تر منځ څومره جنجال زیږوي یعنې یوازې د یوه کورنۍ ستونزه نه وي دا بیا د دوو کورنیو ستونزې جوړېږي
نو مشکلات خو ډېر زیات دی زیاتره اوس وایي د افغاني ټولنه ده چې یو جنۍ چې نوې واده کېږي بچي ته څو شدې نه زیږولې یعنې مطلب داس درې څلور پنځه عمرې زیات شوې نه هغه چې د کوره اوسي یا جلا کور ورته نیسي په ټولنه کې یو رقم خبرې کېږي او خبرې د دوه کورونو تر منځ هم راځي چې دوی وایي او دا خو ځوانه ده دا جلا کور کې څنګه اوسېږي بیا په یوازې توب څنګه اوسېږي بچي لا وړي دي دا څنګه دلته ژوند کوي زیاتره دغه خبرې دي د عام خبرې دي دا داسې نه ده چې په کال کې یو ځل به اورېدل کېږي یا په میاشتونو کې نه هره ورځ مونږ اورو دا ګورو مونږ په خپلو سترګو زیاتره جنکیانې چې جلا کېږي همدغه یو خبره ده د دوی کم دی او سنونه کم دي عمرې دونه نه ده بچي دونه نه دي راوړي دوی د کوره چې وځي جلا کور ورته نیسي دا خپله یو نوه چې ده تاثیرات دی په ټولنه کې کېدای شي دا جنۍ چې نن د خاوند سره چې اوسېږي سبا ته د خاوند څخه هم جلا شي نو دغه خبرې دي چې دوی مونږ ورسره مخامخ یو خو دوه کورنۍ تر منځ هم بې اتفاقي رامنځته کېږي ځکه چې جنۍ غواړي جلا شي مالک نه غواړي جلا شي ډېر دوی د کورنۍ په منځ کې مشکلات رامنځته کېږي یا هم جنۍ نه غواړي چې جلا شي هلک غواړي چې جلا شي بیا هم مشکلات د دوه کورنۍ تر منځ د دوه قومونو تر منځ په کلي کې په بانډو کې یا په ښار کې ده په هر ځای کې څه ده دغه مشکلات دا ادي شوی ده تو باور وکړي د کمسن جنکیانو ودونه دا نامزدي زیاتره نامزدي دو یوازې نه ودونه زه تاسو ته ښایم د دې اقتصادي مشکلاتو د وجې نه مونږ خپله شاهده حال یو چې زیاتره داسې جنکیان دي چې نامزد شوي دي هلک کار نه لري جنۍ وایي وایي چې زه دوی سره نور واده نه کوم نه غواړم چې د نامزدي هم پاتې شي نامزدي ته فکر کېږي له منځه ځي د یو د اقتصادي مشکلاتو د وجه
مننه کور ودان سره جان تاسو ته بیرته راوګرځم نور ملمنې هم را سره په پروګرام کې شته خو اوریدونکو که تاسو مغاړي چې په پروګرام کې را سره خبري وکړي او دغه موضوعاتو په تړاو را سره وغه کېږي زه تاسو ته شمیرې وایم 00 4 2 2 2 2 پینځه سوه یو او 00 4 2 2 2 شپږ سوه یو دا زموږ د ټلیفون شمیرې دي دې ته زنګ وهلی شي که چیرې مو په ټلیفون کې کریډیټ نه وي لنډ زنګ ووهي په تمه پاتې شي بیرته به له دې ځای موږ تاسو ته زنګ ووهو اورېدونکی را سره دی نوم مو راته واخلئ له کوم ځای مو اړیکه نیولې ده
السلام علیکم فورجان سلامونه می قبول که زما احمد اشرف د کندهار ولایت ارغنده ولسوالۍ سره ټلیفون تکر شه
اشرف صاحب د کندهار نستړی مشي په خیر راغلی پروګرام ته تاسو ته من براډي و اوریدلې وې زموږ د پروګرام موضوع دا چې د غرستي او بندیزونو په کورنیو کې څومره تاوتریخوالی ډیر کړی دی ساسي په سیمه کې وضعیت څنګه دی تاسو راته وایست
نه نه یعنی دغه خوندي چې په کورونو کې ناشتي د مکتبونو چې بند شوی دي یعنی په دغه باندې موضوع
پورې نه بالکل
مننه خورې چې موږ ته مو وخت راکې ټولو اورېدونکو ته سلامونه وایم او سلطان محمد رشتیا صاحب محمدي صاحب ته کندهار ولایت سلامونه وایم خورجان چې راسم موضوع ته چې یوه خبره د ستاسو د راډیو په اړوند سره شریک کړم بل شپه لکه محترم پښتون صاحب چې وویل دلته د اووه بجو څخه ستاسو خپرونه ډېره کښته وي خادم صاحب هم په هلمند ولایت کې دا خبره سره شریکه کړله نور دا اوس د ورځې پروګرام چې دی خورجانې دا ډېر صحیح روان موږ په صحیح توګه اورېدلی شو ځکه چې د ماښام د اووه بجو خپرونه ډېره کښته وي نو که چېرې دغه ته یو توجه وسي موږ ستاسو د راډیو ډېر مینهوال
یو موږ دا ستونزه شریکه کړې دا څو ځلې پښتون صاحب یادونه وکړه خادم صاحب یادونه وکړه دا استاد یې یاده کړه موږ دا ستونزه شریکه کړې دا او ما چې کوم ځواب ترلاسه کړی دا چې دوی ور باندې کار کوي دا ستونزه به حل کړي مهرباني لنډ مو نظر اورو چې بل اوریدونکي په تمه ده
مننه تیر شپه ان شاء الله دلته وړم شپه او تیر شپه پر و بجې زموږ په کندهار زموږ په خپله سیمه کې ان شاء الله ډېره ښه وه او نور وختو ته نو خدای دې وکړي چې دغه لا سمه شي خو داسې خبره ده خورجانې یو خو هغه د مکتبو ستونزه ده ځکه چې صحیح ده د مکتبونو خو نو بند دي د شپږم ټولګي څخه لوړ مکتبونه بند دي دا خبره خو صحیح ده او یو داسې خوند دي چې اوس په کورونو کې یعنې په خوام زموږ یو دغه دی دلته استلا ده چې لکه کندهار هلمند روزګان خورجان دلته اکثریت ښه دي خوندې چې دي وخت څخه هم بس په خپل کورونو کې اوسېږي یعنی خوشحاله وي او داسې د وفادۍ واده په مراسم کې هغه دی زموږ د
اشرف صاحب ستاسې خبرې قطع شوې فکر کوم چې اړیکه را سره پرې شوې ده هڅه به وکړو چې بېرته سره اړیکه ونیسو اشرف صاحب اورئ قطع شوې ده اړیکه قطع شوې ده بل اوریدونکي هم راته پته مده دوی بره واخلو تاسو راته خپل نوم واخلئ لکوم زما اړیکه نیولې
زه توخیم د زابل ولایت شاجول ولسوالۍ څخه تاسو ستاسو ملمنو ته نیکی هیله او احترامات
لرم مننه مننه توخی صاحب کور ودان ژوندې اوسې شاړي کې نیولې ده اشرف صاحب خبرې نیمې کې پاتې شوې یادونه وکړه چې د افغانستان جنوبي ولایتونه یاد کړل چې له پخوانه پکې زیاتره نجونې ښوونځي وته نه تللې یا د جګړې په وجه باندې یا نورې هر څه ستونزې وي خو توخی صاحب که تاسو راته دا ځواب کړی چې اوس په افغانستان کې په ټول افغانستان کې نجونې ښوونځي وته نه ځي پخوا اوس وخت کې که ستاسې نجونې ښوونځي وته نه ځي ډاکټران ستاسې په سیمه کې نارینه دي ښځینه دي دغه ښځې چې مشکل پیدا کړي چاته مراجعه کوي
مننه د اشرف کاکو ډېر ښه نظر ورکړی او یو ځانګړی سلام هم ورته وایم نو رښتیا هم زموږ په لوی کندهار کې یو خو بازارونه دي ښارونه دي او یو صحراوي دي په ښارو په بازارو کې خو مخکې تر ډېره حده پورې نجونې تللې نو بعضې تر غټو سینپو پورې بعضې تر میانه سینپو پورې او په ښارو کې رښتیا هم مکاتب یا مکتبونه دودو دستور و کلتور و عنعنه نه وه نو اوس یې دا تعلیم په ټپه درېدلی ده نو موږ په دې باندې خوشني څرګندوو باید دا مکاتب د ښځو پر مخ باندې پرانیستل شي خلاص شي ځکه چې و ښځو ته ضرورت شته په هره پروسه کې په ټیپ کې ورته شته په پولیسو کې ورته شته مطلب په نطاقي کې ورته شته په ډېرو پروسو کې لکه نارینه وو ته شي ضرورت شته ښځو ته شته نو چې مکتب نه وي نو ښځه خو نو بیا نشي کولی چې دا تعلیم ترلاسه کړي او یو دغه د یو نامه راپور د شکر کړی ده دا زموږ پلکي چارو کې موږ لاسوهنه بولو موږ په مذهبي کلتوري او په ټولو شیانو باندې دا تجاوز بولو ځکه چې امر بالمعروف و نهي عن المنکر دا د الله په آیاتو ثابت ده نو په منکر او په منهیاتو باندې نو یو نامه پیږي او که به شیه خان پیږي
توخی صاحب هغه دیني اړخونه ونخلو بیرته به افغان نجونو ته راستنه شو ځکه چې موږ سره یوه افغان انجلۍ چې دله زده کړو پاتې ده اوس په کور ناسته ده مخکې دنده درلودله خبرې به تاسو وړاندې اورېدلې وي دوی ستونزې شریکې کړي که موږ د یو نامه راپور بیخي په ځای پرېږدو یو نامه که هر څه وایي هغه به په ځای پرېږدو خو خپل افغان انجلۍ ته راشو د دې ستونزې راواخلو دا په ستونزه کې ده، دا په جنجال کې ده او تاسو خبرې واورېدلې. تاسو رته د خپل سیمې ووایا، تاسو په سیمه کې نجونې چې ښوونځي ته نه ځي، په کورونو کې ناستې دي د پخوانه تر اوسه پورې، دوی په څه کارونه بوختې دي، څه کوي؟
دوی خو تر ډېره حده پورې دلته اوس داسې کورسونه جوړ شوي دي او د علماو په کورو کې دینی سبقان ورته ویل کېږي، په دې وروستیو کې دینی سبق ورته ویل کېږي، ولو که مکاتب ته خو نو وروستیا هم نشي تلای، خو دینی سبقان ورته ویل کېږي. یو داسې کور یې په هغه کور کې یو عالم یې، یعنی په دیني چارو کې وارد یې، یا قراءت ورته وایي، یا دیني سبق ورته وایي، لمونځ، روزه او زکات دا روزمره چې دا فرض ده، دا علم ورته زده کوي. او بعضې داسې ښځې دي هغه بیا په خوارۍ اخته دي، کارونه کوي، مثلا مزدوري کوي، څوک چرګان چرګې پیدا کوي، څوک ماشینان چلوي، څوک یو بل داسې کار پر مخ وړي. ولو که زموږ په شاجوي کې خو د ښځو تجارت نشته، ښایست په لویو ښارو کې تجارت هم وي، کلتوري لحاظ دا یو عار بولی نارینه دی، ځکه چې د نارینه و کار معلوم ده او د ښځو کار معلوم ده. ښځې خو په کورو کې د خپل ورځنی ژوند کوي او نارینه خپل د نارینه ژوند کوي. دا زموږ په وطن کې نشته. مننه. یو پیشنهاد کوم، د کومه د اشرف کاکو چې وویل، تاسو ګورئ د منځنۍ څپی تر څنګ یوه لنډه څپه هم مختاره کړئ، نو به د شپې له خوا زه هم ستاسو خپرونه اورو. ولو که موږ په زابل کې ستاسو خپرونه ښه اروا، او یو د منځنۍ څپه ډېره قوي راډیو ته ضرورت لري، نو زه خو د راډیو الحمدلله بالکل په فریکونسي او په میگاهرتسو کیلو هرتسو په امواجو باندې پیژم، ښه قوي راډیو لرم، بالکل ښه قوي راډیو د ځینې وایس. خو بعضې خلک ګیلې کوي، نو تاسو چې تخنیکي همکارانو ته ووایه چې یو څلوېښت میټر یا نه څلوېښت میټر په څنګ کې ورسره خلاص شي، نو به ستاسو خپرونې ټول په شفاف ډول اوري. د منځنۍ څپه په بعضې ولایاتو کې کار نه کوي. ګوره، بله ورځ قاري صاحب محترم پښتون د جوزجانو د ډېر متعصبي و،
موږ ټول وړاندیزونه او ساسي دغه اندېښنې اخیستې دي او څو څو ځلې مې شریکې کړې دي، ځکه چې زه پروګرام کې د دوی او تاسو سره خبرې کوم، اورم زه رسوم او څومره چې زه کولای شم اوس ما په وس کې دمداده شو، زه ساسي دا خبرې ټولې چارواکو ته ورسوم، د خپرونه ورته مخې ته کېدم، ورته وایم چې دا حل کوي. نو هغوی ژمنه کوي چې په دې برخه کې به کار کوي، لګیا یو او حل به کړي. ډېره مننه توخي صاحب، نور اورېدونکو ته باور شو مراته پتا مدي نو مراته واخلي لکم سموري کني ولي.
السلام عليكم. الله محمد جان د کندهار سره خورجان توخي صاحب محمد اشرف کاکو ته جمع دا رسول او دوم استسام کاران ته سلامونه وای.
ډېر مننه کور ودان محمدي صاحب لاړی کې نه دی لاندو کې در نه دا پختم چې دغه بندیزونه چې وځه شوې دي کېده شي تاسو هم د افغانستان د جنوب نه زنګ وهلې دی، په سیمه کې به مو ستونزې نه وي، خو د مېلمنې خبرې به مو اورېدلې وي. په ټوله کې ستاسې په ان باندې که څه هم ستاسې په سیمه کې به ښځې دغه تجربه نه لري، خو څومره ستونزمن دی د یو افغانې په توګه باندې د یوې ښځې لپاره، د یوې نجلۍ لپاره چې له زده کړو پاتې کېږي او بیا کور کې له تاوتریخوالي سره مخ وي؟
والله لکه تاسو ویل، یقیني زموږ په علاقه کې زموږ زما د نیکه سره د پلار سره زما په نوم دروسه مونه مکتب ولاکه په ویل نه ولاکه ویل سره کته دا وایي. خو لکه توخي صاحب چې ویل، توخي صاحب یقیني و ډاکټر ته ضرورت ده، و معلم ته ضرورت ده، و پولیس ته ضرورت ده. خو چې اوس ګوره، خو د میژې لار غواړي ښځې بهر بغیر د میژې په لار کې موټر تېروي. زه وایم چې اوس تعلیم مرچ په افغانیت سیستانه سره ټول شي، تعلیم به د طالبان ته مرد سره درېږي، د کورو والا د مسجد امامان به نور راټول سرات ورور ته وایي. خو دا ځې مړې پر انمام نارې و، پر ناټو هم نارې و، پر امریکان هم نارې و، دغسې نه کېږي. خورجانې راسي چې مرچ سره ټول زه افغانم
محمد صاحب پختون هم داده چې اوس په افغانستان کې هیڅوک نشته. ده پخوا که د خلکو اعتراض دا و چې په افغانستان کې پردی هیوادونه دی دوی د دیموکراسي ناری وهی یا هڅه کوي چې د ښځو په نوم باندې هغه فرهنګ چې افغانان لري هغه له منځه یوسي. خو د افغان په فرهنګ کې خو تاسو فکر کوي دا به چې یو انجلۍ د درس نوایي ځکه چې ټول افغانان غواړي افغانی ټولنه وده وکړي، ټول پښتانه غواړي چې نجونې باسواده شي، که دغه بهانې مثلا له منځه وباسي چې یونامه داسې وایي، یونامه که وایي که نه وایي، دا د یوې افغان نجلۍ غږ، د افغانه غواړي چې درس وایي، افغانه غواړي چې ښوونځي ته لاړ شي. تاسې دغه مېلمنو خبرې واورېدلې، خو بیا هم ستونزې شته، تاسې علت څه بولئ؟
خو ستونزه دا زه درته وایم، خو زما درته مان مجبور سره ودرېږي داسې کینې وسوي ته مجبور راکړو ډاکټران ته په دغه کابل کې په دکار کې چار کې د مخابرات ته بولي زه ودې تاریخ لرم نه پنځه سو انجینې دي د پیغلانې نه سپاس ته ودې د سهار دي د مزګر پر دلې دي ور دي دغه تعلیم کې دغه د څنګه کې ساده دغه ولې علاج هغه نه چا پښتنه وکړه ما د خلکو د ستاسو تعلیم باندې او دلته داسې په څه وسو انجینې د مرده تیرېږي دا ویل ول دا دغه کابل ته ټول د کوم شي د غوايي کو باز باز نه اجازه ورکړل دا به اجازه ورکې خدای څه دی چې دې دا رقم ناری شوې دا د نه وې ناری په افغانستان کې دی وې په سامه چې موږ یې ملګری دا وسته دا اوبیا ته څه سم لا مې الماکی یو خیوالي مې الماکی د افغانستان څخه ته خدای تعالی مې الماکی د برې په پارت کې مې الما و دا خو نه علم دین ملا دین شې دی
محمدي صاحب په دې برخه کې خو محمدي صاحب په بخښنه سره په دې برخه کې خو موږ ډیر ملایان راوستي دي هغه لکه څنګه چې تاسو پوېږئ خپل بم په دې برخه کې معلومات لري هغه د ښکارا وای چې په قران شریف کې په اسلام کې پر خزې باندې تعلیم فرض ده لکه څنګه چې یو نارینه حق لري تعلیم وکړي خزم داسې حق لري. خو بیا هم ستاسو له نظر نه نړۍ مننه کور مودان چې زنګ وهلی و خپل نظر مو را سره شریک کړه. زموږ بله لنډه کې محمدي صاحب
لنډه کې کوم ابو یا ورځ د دې د څلور چې ست راډیو څخه شته د خارج ته ول افغانستان وسې ځغال شو ګوره دا خبر نو خدای خبر د خلک ته پدغه ون وسې ځغال افغانستان ول څلور وسې ځوس ملک په اړه غل نه وښه
محمد سید کده شي دا غو خپل نظر وی هر څوک د خپل نظر خپل نمائندګي کوي موږ فقط غواړو دلته د افغانان جنو چې لزکړو پاتې دی او دوی د خپل حق وختنه کې غږ پورته کو او هغه حقونه چې وخزه په ټولنه کې په اسلامي ټولنه کې په افغاني ټولنه کې لري هغه ته ورسې ګور دی ودان مننه او هر څوک د خپل نظر نمائندګي کوي. زموږ بل مېلمانه راغلي ده فوزیا وحدت. غلي وحدت هم ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلي. تاسو وړاندې خبرونه کې نو زموږ د اوریدونکو ډېر اعتراض پدې ده چې په دې برخه کې طالبانو چې کوم بندیزونه وضع کړي دي د دوی په ان باندې کچيري دغه دادخواهی چې مثلا ملګری ملتونه د افغان ښځو لپاره کوي د دوی په ان کچري افغانان وکړي یا په د دوی په خبره باندې داسې په اسلامي ارزښتونو برابر ترسره شي نو یو څه ګټه به وکړي دوی به ورسره ودرېږي. ساسې په ان باندې د افغانستان د عامو خلکو ترمنځ د ښځو د تعلیم یا د ښځو د کار په اړه باندې ولې بېلابېل نظرونه شتون لري؟ ولې موږ اتفاق نظر نه لرو په دې برخه کې؟
فریده جان سلام تاسو ته، تاسو درنو اوریدونکو ته او ټول دوستانو ته چې زما غږم به وسوي. تاسو مو ته اشاره وکړه او دوستانو زه غواړم خپل نظر ورکړم. البته د افغانستان ټولنه متاسفانه ډیره زیاته سنتي ټولنه ده، په همدې خاطر باندې د نجونو د زده کړې په برخه کې بیلابیل نظریات شتون لري او هر کورنۍ په خپل کور کې خپل سیاست پلاره اچوي. متاسفانه یو څه شی چې په افغانستان کې ډیر ورته ارزښت نه دی ورکړل شوی هغه تعلیم ده. په نورو هیوادونو کې زده کړه پر ښځو او نارینه باندې فرق نه کوي جنسیت، دا جبری ده. یعنی یوټوب د وم څو سنت نو شپږم سنت نو باید خپل زوی او خپل لور مکتب ته ولیږي، اما په افغانستان کې داسې نه و. ټول ازادي کورنۍ ته ورکړل شوې وه چې څوک غوښتل خپل خور مور مکتب ته لیږل او که څوک نه غوښتل خپل لور خور په کور کې نه و او ورته به یې ویل چې ته حق نه لري درس ووایې، یا به یې په لورو پرتو سیمو کې تر وم سنف پورې نجونو ته درس ویل. همدغه جمهوریت کې دا یوازې د طالب هغه نه وه، د حاکمیت دوره نه ده چې نجونې له ښوونځیو څخه محروم پاتې شوې دي. موږ په جمهوریت کې هم لیدل چې دوی خپل نجونې مکتب ته لیګل ما تر نهمه پورې یا به تر اومه پورې یا به تر اتمه پورې ولاغنه وروسته به په کور کې نه و ورته به ویل شي تاسو بسته او دا فقط ابتدایي زده کړې به یې پې کوله. نو زه فکر کوم ډېر د اختلاف د نظر د نجونو د زده کړې په برخه کې دغه سنتي ټولنه ده چې موږ یې لرو او بل خبره ده چې اکثریت د افغانستان محروم ولایتونه او هغه ولایتونه چې له ډیرو شیانو نه متاسفانه د جمهوریت په دوره کې هم پاس پاتې و، لکه خیالي مکتبونه هلته وو اما خپل مکتب هلته شتون نه درلوده، مسلکي استادان هلته نه وو. ډیر خلک زموږ متاسفانه له تحصیل او تعلیم څخه بې برخې پاتې دي. په دې خاطر باندې د تعلیم او زده کړې په ارزښت باندې زیات نه پوهیږي. نو وخت چې په یوه کورنۍ کې مور بې سواد اوسي، پلار بې سواد اوسي، همدارنګه د هغه او د تحصیل په ارزښت باندې پوه نه شي، طبعا په اولادونو باندې هم دا تاثیر لري. برعکس هم مونږ لرو، داسې کورنۍ مونږ لرو چې مور پلار فامیل بې سواد دي، اما د هغوی زامن واقعا رسېدلي دي. یعنی هغوی پوهېږي، دا نورو ته ګوري چې څنګه د زده کړې په برخه کې ځان یې رسولی، ځان ته یې وظیفه پیدا کړي، کار کوي، درس وایي، سهولتونه لري، دوی کوی شي خپل ژوند په خدوګه پر مخ ویسي. اما په ځینو کورنیو کې بیا هماغه بې سوادي متاسفانه اثرات لري چې خپل نور د کورنیو غړو ته هم اجازه ورنکړي چې مکتب ته ولاړ شي او درس ووایي، او هغوی خپل اولادونه هم په هماغه چوکاټ کې چې دوی خپل ژوند کړی او محدود ساتل شوي دي، په هماغه چوکاټ کې لوی کړي دي، چې متاسفانه زموږ په افغانستان کې 80% فامیلونه تو وایم کاویا فیصد د فامیلونه په همدغه شکل باندې سنتي ژوند کوي او ډیر تعلیم ته ارزښت نه ورکوي. په دې خاطر باندې اختلاف ته نظر متاسفانه ډیر زیات دی، او له دغه فرصت څخه طالبانو د خپل ځان په ګټه باندې استفاده وکړه، او اوس هم د افغانستان د ښځو یا نجونو له نوم څخه دوی د سیاسي ابزار په توګه استفاده کوي، او کله یو نو محدودیت لګوي چې نړیواله ټولنه دوی غونډو ته راوبولي، کله بل محدودیت فرمان صادر کړي په ښځو پر وړاندې چې دوی د مشروعیت مسله د غونډو په اجندا کې راشي، او یا هم د مرستو مسله اوسي. په ټوله معنا باندې د ښځو څخه په افغانستان کې د سیاسي ابزار په توګه طالبان اوس استفاده کوي. دغه فرصت موږ له وخته مهیا کړی و طالبانو ته.
مننه زه تاسو بیرته راګرځم. اوس په ور شو اوریدونکو ته پته نه ده قاری صاحب ستړی مشي، او په ډېرې بخښنې سره چې تاسو ډېر پته مه پاتې شوي، مهرباني ستاسو نظر اورو.
بله شال خو سلام علیکم، قبول کا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
وعلیکم السلام. مهرباني قاری صاحب اورو.
فریدی خبره ده شته د دې سره خو موږ بار بار ویلې دي چې بار بار د دې سره موږ په دې افسک موږ پورته کړی دی چې کار او تعلیم د شجاع کړی، او کله شي چې هغه څه چې تعلیم نه لري، سواد نه لري، او کار ونه لري، یا فرضاً هر کار چې دی نه شي اوس نه یو کار چې په شوبه کار کوي، نه په حیاتي کې کار کول، دوی د دوی په نورو تولیداتو کار کول، په زراعت کې کار کول، په انجینرۍ کې کار کول، موږ ته پولیسه په کار ده، موږ ته ډاکټر پرې دې زما یو خبره ده. تو یو د درواغو نظر ورکول دي چې وای موږ ته ډاکټر په کار ده او خپل خور مکتب ته نه ورکوم، موږ ته پولیسه په کار ده او خپل نور مکتب ته نه ورکوم. دغه خبره کول دا په خپل پر درواغ باندې دلالت کوي. او یو د بیا سواد خلکو نظر ورکول دي، یو د با سواد خلکو نظر ورکول دي. زه هم دا بیا سواد دا مرشي دا خوشنط کوي، یو د بل دا مرشي تاوتریخواله کوي، یو د بل دا ټول د بیا سوادي علامه دي. و زه به تاسو لن نظر درکم، زه نه بنایم کچیر زما خانم هم نه بنای، زه خو نه بنایم، ما خو پیژنه
بالکل
سترګو نه بنایم، نو که چیرې دا زما لور هم نه بنایي، دا زما خانوم هم نه بنایي، دا زما زوی هم نه بنایي، بله نو څلور پنځه نه بنایم په یو کوټه کښې، لکه دا څه شي کولی نو خو هېڅ نه شي کولی. مطلب مې دا دی چې هغه ارزښت چې اسلام و تعلیم ته ورکړی و تعلم ته ورکړی دی، هغه څوک چې تعلیم لري هغه جوړ دی، هغه څوک چې تعلیم نه لري هغه ړوند دی.
پختون سب دغه سونز چې تاسو اوس یاد کړه د پخوانه په افغانستان کې و دا اوسنۍ نه ده حتی د پرو مزه وایم چې د افغانستان په جنوب کې نه بلکې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې به و چې خلک وایي موږ ډاکټر ته اړتیا لرو خو که چیرې د خپلې لور د خپلې خور یا د خپلې مېرمنې ښوونځي ته پانتون ته د تګ مسله به شوه بیا به ویل چې دودونه دي رواجونه دي شاته به شول د دې لپاره اوس هم یو بله ښه حل لار یا بهانه چې دوی د پیدا شوي دا چې طالبانو بندیز لګولی دی خو دا د حکومت یې نه پرېږدي په ټوله کې دا مسله بیخي ورسره پاتې شوه فکر کوي دا به نور دي ته څومره لار هواره کړی شي دا کورنۍ کې تاوتریخوالی او په خوځو فشارونه
ډېر شي نه غورځو دا ټول اوس ماشه طالب باندې سوځي طالب تر شپږم سیمپورت یې اجازه نه ورکو تاسو ولر سي دا پرسن کوم ټول دا اکثره بیا سوال دی ودا خلک چې ساي سره پر اډیو کې نظر ورکړي دا وایي زه تعلیم غواړم نو چې تعلیم غواړم دا شل کاله په جمهوریت کې یار خوای چې زه خپل موږ هیڅ څوک تعلیم نه لرو یار خوای تعلیم غواړم او بیا وایي چې خپل په کور کې با سواد نه لرم نو خو تعلیم دې نه دی غوښتي زه وایم ما نه دی غوښتي تا نه دی غوښتي خصوصا پښتون قوم تعلیم نه دی غوښتي پښتون قوم غواړي چې پردا رقم د دوت په نامه د دستور په نامه د کلتور په نامه د فرهنګ په نامه همیشه وبل ته احتیاجی همیشه بل په چپلاخو وي همیشه بل پر سر وي همیشه خپل گاونډیانو ته احتیاجی همیشه بل خاوري پر چوي او دوی د دوت دستور او فرهنګ پالي چې ولا موږ پښتانه یو موږ د لوی کندهار خلک یا د لوی ترکستان خلک په همدغه حساب باندې د خلکو تعلیم ته ارزښت نه دی ورکړی دا چې اوس یو د بل سره مشو چې چی شي دی علت یې بیا سوادي ده دا چې یو د بل خشونت پر لکو دا ترته دا چې خواله چې پر لکو دا چې شدي په بده چې سره ورکو دا چې شته د ایوان په شکل خرڅو دا دی علت چې شي دی علت بیا سوادي ده خدای دې مکسنه چې بیا سوادي ختم شي او نر خپل پاکو پویږي ولا خپل پاکو پویږي شته خپل پاکو پویږي امیو قاری خپل پاکو پویږي د کور وګړي د کور مشر خپل پاکو پویږي د کور کشر خپل پاکو پویږي ټول وطن ګلی ګوزار دي اوس اول زده ډیر خلک دای غواړي موږ په نرانو کې چې ځان ته نر وایي وایي زوی دې مې قاضي زوی دې مې سارندوالي زوی دې مې مودري زوی دې مې اميري زوی دې مې ماموري خو شه دې زما کور دې ارو کوي لور دې زما لور دې زبه د لور ولور خورم په دغه رقم به ورکوم شه دې زما کور دې ارو کوي لور دې زما کور دې ارو کوي دغه دې سوادي دې وی تر ابده دې
مننه قری صاحب کار ودان چون دای اوس چې خبرونه دې زنګ او هلې و نظر دې را سره شریک کړو په دې هیله چې افغانانو کولای شي دغه فکر چې فرهنګ د زده کړو مخه نه نیسي یو وخت لمنځ یو سی او تو اجازه ورکړي چې افغان انجون یو خزي هم کار وکړي هم زده کړي وکړي خغلی سوریا کتا سي تر شمه تاسو مخکې د ودونو یادونه وکړه او هغه ستونزې چې د محدودیتونو په وجه باندې رامنځته شوې دي د دې یادونه مو وکړه خو که تاسو د اوریدونکو خبرې اوریدلې وي دوی یا په ټوله کې پخوا هم همدغه نظر و چې د ښځو د حقونو لپاره دفاع یا د هغې لپاره دادخواهي کول یو ډول غربي فرهنګ ده له دې خبرې سره څومره موافق یې او څه کولی شي خپل افغانې ښځې په دې برخه کې چې خلکو ته وښایي چې دا غربي نه بلکې یو اسلامي او د افغانې ټولنې د پرمختګ لپاره یو غوښتنه کیدلی شي
یو خبره به زه تاسو کوم نټول خبرې ما واورېدله د قاري صاحب خبره دوه رقم نظریې دي یو د بې سواد نظریه ده یو باسواد خلک نظریې دي که چېرته موږ ووایو چې دوی اوس چغې وایي چې دا د اروپا یا هم د غربي ټولنې دا غږونه دي چې دوی وایي د ښځې حقوق د نجونو حقوق تعلیم یا کار دا شیان دا واقعا چې دوی خبر نه دي نه د دین څخه دوی خبر دي نه د دنیا څخه دوی خبر دي که چېرته موږ د اروپایي یا د غربي ټولنې په اساس لاړ شو هغوی حقوق بیا جلا شی ده چې تا نه غوښتل کېږي هغه بیا بل شی ده د چوکاټ د اسلام نه وتلی ده هغه تا نه هېڅوک هم نه غواړي که چېرته واقعا دوی دیپ لاړ شي دوی ژور فکر وکړي دوی وګوري خپل دین ته وګوري دوی زده کړې کړي یا خپل دین نه خبر اوسېږي دوی بیا په دې پوهېږي چې د جنې لپاره تعلیم راغلی ده د ښځې لپاره تعلیم راغلی ده د ښځې د نجونو لپاره کار راغلی دي په لنډه کې به موږ دا ووایو ولې د بي عائشه خزانه وه بي عائشه به دوی د صحابه کرام تر منځ د ټولو نه د رسول صلی الله علیه وسلم څخه حدیثونه چې روایت شوي د بي عائشه په واسطه شوې ده بي عائشه روایت کړې ده بي خدیجه رضی الله تعالی عنها د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مېرمنه وه هغه تجاره نه وه یا هغه خزانه وه هغه په اسلام کې نه وه و کنه وا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بیبی وا خو تجارت به کول خپل کاروبار به کول رسول صلی الله علیه و سلم دغه سره به شریکو نو تاسو نه دی اسلام نه خبر اسه نه دی دنیا نه خبر اسه نه دی دین نه خبر اسه نه دی قران نه خبر اسه نه دی یو مولا سره کینه نه دی یو عالم سره کینه نه دی یو چانه پښتنه کینه چانه نظر غړي دی کنه نظر نه غړي خپل نظر یې ورکوي نن خو بیا بین سفینه سمانه پښتنه نه کوي چې ته تعلیم غړي کنه غړي چې ته لګي ته نه دی تعلیم نه غړي زبان لارم زه ګونګی یم زه خبرې نه شم کولی ته خو اجازه هغه لور ته ورکړه چې د خپل لور د درته ووایي چې تعلیم غواړي که نه غواړي هغه ښځې ته خو اجازه ورکړه چې هغه کار غواړي که نه غواړي ته د ځان نه لګیا چې دوی نه غواړي دا غربي ټولنې غږونه دي او د دې خبرې دي ته اول داسې اسلام ته وګوره
اوس په دې وضعیت کې په دې وضعیت کې لکه څنګه چې تاسې دا وضعیت انځور کړه افغان نارینه دا موضوع د ښځو د حقونو موضوع غربي دیموکراسي یا ډول فرهنګړي په داسې حال کې چې په خپل کور کې ناسته ښځه چې ده هغې پوښتنه نه کوي څه کولی شو داسې ډول نارینه ته قناعت ورکړو چې دا د غرب غوښتنه نه ده او دا په دې پوهیږو چې دا زما خپله غوښتنه ده دا زه غواړم تعلیم وکړم او ته باید راسره ودرېږي دا افغان نارینه چې په دې ډول نظر ورکړي څنګه یې قانع کولی شو څنګه یې راضي کولی شو
نه فائدہ نه یو خبر د تاسو ته کوم نه خبرې چې هغه کسان گئی چې دوی وایي چې جن انجن یا هم زموږ په پښتنو کې یا هم زموږ په افغانانو کې په دود او کلتور کې دا شی نه شته چې تعلیم دی وکي نه د غربي ټولنې نه ځان دی نه وایم یم دوی هم دي ته وایم ځان دی نه پښتنه د کوم زیاتره دی نه کې زما کتل دي چې دوی دي کوم ځای کې زیاتره زموږ د خپل د وطن خلک دی افغانان دي پښتانه دي دوی د خزي په سر باندې ولاړ کې ډاکټر ته مختکې اول هم دغه پښتنه کوي خزینه ډاکټر نه شته خزینه نرس نه شته کچې ته زه ته زی څو خام آسان مونږ به وایو دا پاسپورت دی نه نشته دا چې مونږ به میټریک اول چې دلته دي خزي میرمنې ور سره یا انجن ور سره یا مور ور سره اول پښتنه همدا کې چې به میټریک پته کې خزه دا کنه نشته خو چې ته دا پښتنه کې ته د دې ضرورت ځان دا ورګه چې ته وایې چې د دې پته کې چې یو به میټریک والا خزه یې یو ډاکټر خزه یې یو نرس خزه یې نو څه څنګه د دې ضرورت ځان ته بیا ورګه چې ته وایې چې تعلیم جنې کې نه دی راغلی نو د دې قناعت ورسول ډیره لري خبره ده ځکه اصلا په خپل ځان په خپل دماغ په خپل وجود په خپل ځای کې دا معنی لري چې تعلیم خزه ته نشته خو یو کولا چې د دنیا دی خو ته خو ته موږ دې ته وکړو دوی باندې پوهیږي تر څو چې دوی ځان په خپل پوهې نه یو ولن سره کې نه یا د یو مولا سره کې نه د دین نه ځان خبر کې چې د دنیا د تعلیم موږ به پوهیږي یو خو ته نو یې راځو د دین ته دوی د دین نه ځان خبر کې پوره په دین باندې پوهیږي دوی په خپل قانې کېږي ځکه چې په فارسی کې یو خبره ده وایي خبرده را پیدا کړل آسان است به خواب زده را پیدا کړل مشکل است دوی اصلا نه غواړي چې ځان پوهیږي که چېرته دوی غوښتل چې ځان پوهیږي اول به آسان مولا ته کې نشته مولا نه پوښتنه کوله د دې خدیجه بي بي عائشه څوک ده دوی څه کوله چې د دې خبرې را پورته کړه کېږي یو یې تجاره ده او بلې چې دا تعلیم درلوده بلې چې دا حدیثونه روایت کړی وو نور داسې ښځې هم شته دي پوښتنه کوي دوی څوک دي دوی خو موږ ته معرفي کړه
مننه کورودان اغلی فوزیه که تاسی تراشم با تاسی مخکی دونو وکره چه طالبان تخخ بانا خدای ورکری د خزو د حقونو نه د نړیوالو د نظر د جلبولو لپاره یا د دې لپاره چې دوی وکولی شي نړیوالو پام ځان ته راواړي دغه مسله یو ډول سیاسي کړي ده او دا استفاده کوي خو برعکس بیا د افغانانو ذهنیت کیدای شي په دې اړه باندې یو بل څه وي دغه موضوع چې طالبان د ښځو حقونه یا دغه اسلامي موضوعات چې دوی یادونه کوي احادیث راوړي آیاتونه راوړي دوی هڅه کوي چې هم اسلام هم ښځې لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه د سیاسي اهدافو لپاره وکاري هم افغانانو ته دا موږ څنګه تشریح کړو چې دوی په دې مسایلو پوه شي تر څو عیني واقعیتونه او هغه څه چې د پردې تر شا روان دي دا سره بیل کړی شي
فایده جان زه فکر کوم چې اکثریت د افغانستان خلک پر دې باندې پوهیږي چې طالبان د خپلې ګټې لپاره کوم برخې کاروي هغه د ښځو چې د افزار په توګه یا د سیاسي افزار په توګه ترې استفاده کوي که هغه د افغانستان نور مسایل وي که جغرافیه وي که هر څه وي د افغانستان خلک پر دې پوهیږي تحقیق هم ښه کولی شي په ښه او بد باندې حداقل دونه پوهیږي اما تاسف خبره دا ده چې ځان نه پوهوي دوی نه راویښېږي تر کله پورې به دوی ویده وي تر کله پورې به دوی نه ویني چې په افغانستان کې د څه وضعیت روان دی یوه تورستي ډله به راځي پر تا باندې به حاکمیت کوي او تا ته به وایي چې ستا ښځه او ستا لور اجازه نه لري چې د کور نه ووځي
او ته به هم دا منی چې ماته طالب ویلی یو بی سواد طالب یو څوک چې په غره کې ژوند کړی یو څوک چې په هیڅ نه پوهیږي.
خو که د طالبانو حکومت ته تم شو غلی فوزیه، طالبان تل وای چې د دوی چارواکي هغه چې په واک کې دي یا د نور کسانې د ټول د دین عالمان دي، له مدرسو فارغ شوي دي، شیخان دي او په دین باندې دوی ښه پوهیږي. او کلم دوی په خپل سرګندونو کې دانه دی ویل چې نه پرېږ دین جونې تعلیم وکړي، وای چې موږ وخت ته ضرورت لرو، فرمان به ورکړو، شرایط برابر وو. دوی چې کله ادا کوي چې په تعلیم پوهیږي، بیا دې برخه ته مزواب څه دی؟
دقیقا خبره هم دا ده چې که دوی ملایان وي خو قرآن به سم تفسیروي، اوس به نجونو ته اجازه ورکړې وه چې ټول به زده کړې کړې وي، نه دا چې مکتب هم پر مخ وتاړه، پوهنتونونه هم پر مخ وتاړه، له کار نه یې محروم که په کورو یې کېنول که نه. تاسو موږ تاسو ښه پوهېږو چې دا یو بهانه ده. بیا دا چې دوی وایي زموږ ټول د مدرسو نه فاروق شوي دي کسان، ټول علما دي او ټول دا دي، دوی کوای شي چې سیاست پر مخ ویسي. د ترانسپورت وزارت نه نیولې تر وزارت خارجي وزارت پورې د خدای لپاره د علماو د ملا په نوم باندې کس ورته ناست وي او سیاست به کوي او کار به پر مخ وړي. حتی یو عالم کوای شي چې وزارت خارجه پر مخ ویسي، یو عالم کوای شي چې وزارت داخله پر مخ ویسي، یو څوک چې د مدرسې نه فارغ شوی وي هغه کوای شي چې په امنیت برخه کې کار وکړي. دوی خپل ځان هم تر سوال لاندې وړي په دې خبرو باندې چې موږ ټول له مدرسو نه فارغ شوي یو، خو همکاری یو، هر څه کوای شو. تصمیم هم د افغانستان د خلکو په اړه نیوای شو او د افغانستان خلک هم هغه څه خلک دي چې هر څه طالب وي دوی مني. که وایي چې خور دې له کوره ووځي، وایي سعیده ودي ووځي، که وایي ودي نه ووځي، همدغه امر په خپل کور باندې هم تطبیقوي. متاسفانه ډېره سخته ده چې موږ وشو کولی. زه فکر کوم که چیرې ټول په یو لاس د طالب په وړاندې درېدل چې موږ ولې باید خور مور په کور کې کښېني، حداقل په کلي او بانډو کې نه شي کولای چې دوی سره ټول یو ځای شي او ودرېږي چې موږ مکتب غواړو د خپل لور دپاره، موږ پوهنتون غواړو د خپل لور دپاره. په کلي او بانډو کې موږ او تاسو ښه پوهېږو او ځوان مو کړی بالاخره دماغ جیو، تر کله پورې فکر وکړئ؟ حداقل درې کاله، څلور کاله، پنځه کاله، یا حداقل لس کاله وروسته. د لس کاله وروسته تاسو د یو بل نسل تبدیلېږي که نه؟ تاسو خو هېڅ شی نه لرئ. همداوس په پکتیکا ده، پکتیا ولایت کې موږ نرسانې ډاکترانې نه لرو، متخصص ډاکتر نه لرو ښځینه. دا خو په ټول ولایت کې همدغسې ده. سبا ته به بیادبي دې ډېر زیات ماسي دوستان به زما غږ اوري. سبا ته به موږ ښځو کورو لور ته به نارینه زایمان ورکوي، اولاد به پیدا کېږي، ښځه به نه اوسي. دا خو واقعا د اندېښنې وړ خبره ده. هر کله چې زه دا فکر کوم چې دا غټ نسل ټول درس تعلیم هر څه نه پاتې شو، زما مزغه چوي. اما زه واقعا دته حیران یم چې دا د افغانستان خلک څنګه چوپ پاتې دي.
مننه کورودان، روستۍ خبرې به مو واورم. سرای جان، تاسو راځم تاسو ته په لنډو کې ووایي، دا معلومه ده چې بندیزونه شته دي او لکه څنګه چې تاسو په پیل کې یادونه وکړه تاوتریخوالی هم رامنځته شوی دی. په دې برخه کې افغانو نجونو ښځو ته څه کول پکار دي؟ زغم نه کار واخلي، نورې څه حل لارې ورته شته که نه؟ ستاسو په اند
د افغان انجونې او د افغان ښځو بیچارګي همدلته ده چې نه یې څوک غږ اوري، نه یې څوک درد ته رسېږي، نه یې خبره څوک مني او نه هم د دوی په خوښه څه کېږي. که دوی زغم زغم کوي که نه کوي، دوی که صبر کوي که نه کوي، که په کور نه ځي که بیرون ګرځي، که په سړکونو غږونه کوي، خو نه نړیواله ټولنه یې غږ اوري، نه طالبانو باندې دا تاثیر کوي. طالبانو باندې خاصه نه هېڅ شی تاثیر نه کوي. نړیوال ټولنه ترېنه خبر نه دي، نور ګاونډي هېوادونه ترېنه خبر نه دي. ګوري په سترګو باندې لاس نیولی، په غوږونو باندې لاس نیولی، وایي نه اورم نه ګورم. نو د افغان نجونو دغه بده ورځ ده چې دوی اوس یې تجربه کوي. د افغان ښځو لپاره دا بده ورځ ده چې دوی تجربه کوي. د ژوند تر ټولو تریخ ورځې همدغه دي چې نه یې څوک خبره اوري، نه یې څوک خبره مني. او دا چې دا د طالبان وایي چې موږ واقعا د تعلیم په اړه پوهېږو، د تعلیم په ارزښت باندې پوهېږو، دوی باندې یو کار روان دی، موږ یو ورته لاره جوړو، یو ښه طریقه ورته جوړو. زه به تاسو ته دا خبره وکړم چې افغانستان په تعلیم باندې واقعا پوهېږي، هغه په دې باندې هم پوهېږي چې د تعلیم څخه لرې پاتې کېدل یوه ورځ د کتاب خبرې پاتې کېدل څومره تاوان لري. که چېرې تاسو یو ورځ مکتب ته لاړ نه شئ، بس ته شپږ مضمونه تا نه تېرېږي، شپږ واړه مضمونه دي چې شپږ ساعته ته درس وایي، شپږ استادان لري، شپږ سلسله رقمه خبرې هغوی ته کوي. چې دا خبرې ته په یو ورځ کې ته نه لرې پاتې کېږي او ته د لاسه ورکوې. نو څه فکر وکړه چې په درې کلونو کې به څومره مضامین
سونه او سازان سونه خبرې سونه ساتونه سونه دقیقې د درس ټول ته رسېږي نو دې ځوان کول ډېر ستونزمن دی دوی هیڅ امکان نه لري که دوی واقعا په درس باندې پوهېده د سوی کار نه کول
ډېره زیاته مننه کور ودان ژوندی اوسئ په بخښنې سره هغلې فوزیه چې نشم کولی تاسو ته بیرته درشم ستاسو وروستۍ خبرې واورم اورېدونکي زموږ نور همکاران د سټډیو شاته په تمه دي چې دوی سټډیو ته راځي خپرونه لري له تاسو دواړو قدرمنو د ښځو د حقونو فعالانې سریا خان او فوزي وحدت نه نړۍ مننه چې پروګرام کې راغلي اورېدونکو له تاسو هم مننه تر بل پروګرام ښې چارې ښه وخت